فرمایید.
بله سلطان سرور تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال پرون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درسیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږې کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 میلادی کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارګ کې لاسلیک شول. دوی مریضی دی چې یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادی پروژې په هرات کې پلی کېږي. ټاکل شوی ده چې له یو نیم نه تر څه باندې دو کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه نن مازدیګر 15 بجې پیلېږي.
غورا لیگ له اتا تیمونه د ولایتونه د خیر سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسی سپی تیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غورا لیگ د نهم دور د لوبې سکه له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده یو اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو غورا لیگ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د دې اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوه جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوالې سولې او امنیت ته د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیو وینا کې وکړې. هغه د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه صوفیه کې د روسیې سفارت ویل دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د ایتالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثر نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومي نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متر پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرام وزن لري. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره د یوه لوی مرکز جوړېدو ته ډېرې ښځې خوشحاله دي.
اوس خوشحاله سم چې دغه نوی مارکیټ جوړېږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې په پل چرخي زندان کې د بندیانو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي.
دغه زینه خوش سم له خیره بس ځواندی پاتم دغه کس نه مخ به هم دسی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږدوي. د خبرونې په دوهم نیمه کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای د خپرونې په دوهم نیمه کې د تخبرو اوریدلی شئ. مننه چې ازادي راډیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرونو ویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی ویل کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي ناوړه اغیزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړی شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمیرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
Our total debts are 1,446.
رسمی شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,446 دي او غیر رسمي شایو 1,900 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوس دا غوښته چې د ناروغي قوت په دژمي په ترس کې پاتې شي کنه شي. هغه زی سخت دی ځکه چې موږ سش کال د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیښه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمې د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا وژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک وخت کېږي دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړو د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د شون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی. هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې
ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 2.3 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي او ټول تلفات تقریبا 9,800 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو اورید سهار اته بجې او لس دقیقې دي. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع خبره له هغو موضوعاتو و چې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې پر ډیرې پوښتنې وشوې. دې استماعي غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وربلل شوی و. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړل چې حقونه خوندي کېدلی د وبخې د حقونو خوندیتوب یې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 22مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د غنو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د شذو پر حقونو هم خبري وکړي. شاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې د افغان شذو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights,
مګوالو ډاډ ورکړو چې بشري حقوقونه د خزو حقوقونه د اقلیتونو حقوقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقوقونه په ځانګړې توګه د خزو حقوقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې لپاره افغان خزو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل ووسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بی احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسی جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسی جرګې دوه غړیو په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان شذو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبانو سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو ښځو او نارینه وو حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او ټاله تاګه د جنونو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځه وړلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان شذو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو. شذې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د شذو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکله لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استازي مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیک یې په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني وپښتي چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استازي برنډا لارنس د دې پښتني په ځواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع ولې نه شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ښځې د زده کړو او کار حق لري. ښځې کولای شي وزارت وکړي، خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
تا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچیانو ترمنځ خبري شاوخوا څکم دوه اونۍ مخکې پیل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د دې خبرو د پرمختګونو په باب نور معلومات نه دي خپاره شوي. دواړو لورو ویلي چې په کړنلاره باندې کار کوي خو تر اوسه پورې لا د خبرو لپاره کړنلاره نه ده نهایي شوې. د هغه موضوع ده چې نن د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام کې بیا هم څیړو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکی و نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې بهیر ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په سولې کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خبر کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبان وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویرې لري چې د غور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کارتا لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اوریم. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مرکز جوړیږي او په ګټې اخیستو سره به لسګونو صنعتکارو او متشبثو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د چارواکو په خبره په دې مرکز کې د صنعتکارو ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره یو مرکز، چایخانه او همداشان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو او تولیداتو لپاره لسګونه دوکانونه په پام کې نیول شوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
پنځه کلنې زینب کاکړ چې له څلور کالو راهیسې د لاسي صنایعو تولیداتو ته مخه کړې وایي چې په خوا یې د لاسي صنایعو په خرڅولو کې ستونزې درلودې، خو اوس د دې مرکز جوړولو له کبله ورته هیلی پیدا شوی.
موږ خیاطي خامکدوزی مردوزی کو وخت هم دغه تولیدات درلودل، خو بازار نو جوړ په ډیر سک پوس خوشاله سوسې دا نوې مارکیټ جوړیږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
په دغه ولایت کې د لتاکا د دفتر مسول انجنیر عبدالبصیر وای چې دغه مرکز خزوته د کارمندنی او د کاري ظرفیت لوړولو په خاطر جوړیږي.
مرکزو فروشاتو خرید او خپل مومنت
زمون کلی او زمون اقتصاد په نوم دغه سوداګریز مرکز د سپینزر شرکت په څلور جریبه ازمکه کې جوړیږي. په دې مرکز کې زیات شمیر دکانونه او ترڅنګ نور اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي او په ګټه خستو سره به زیات شمیر خزی او نارینه ورڅخه برخمن شي.
د لیتاکاو د سپینزر شرکت د تفاهمنامې له مخې د دغه سوداګریز مرکز مسؤلیت به 15 کاله وروسته د سپینزر شرکت ته سپارل کیږي. د دې ولایت د سپینزر د تصدۍ رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دلته یو پروسس سنتر ده د وریزو څخه جوړیږي، بسته بندی مرکز ده د وچو میوو لپاره، تالار لري ده د ارتقاد ظرفیت د ښځو لپاره سه لاستی صنایعو بخش کې کار کوي، قالین فروشیو لپاره دکان ندي، لاستی صنایعو لپاره دکان نه لري، وچو میوې لپاره دکان نه لري.
د کندز د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې د دې سوداګریز مرکز په جوړولو سره به د صنعتکار او ښځو ستونزې هوارې شي او دغه شان لسګونه تنو ښځو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي.
ایجاد همچو یک مرکز فروشا در ولایت کندز
د دې مرکز جوړول یو لوی لستراوړنه ده چې لامل به یې ګڼ شمیر صنعتکار او ښځو ته د کار زمینه برابره شي او برسیره پر دې د ښځو لاسي صنایعو او نور تولیداتو او محصولاتو ته به بازار موندنه وشي. دا ګام موږ په نیک فعال نیسو ځکه ښځو ته امیدواري پیدا کیږي چې دوی د دولت له قوي ملاتړ څخه برخمن دي.
په داسې حال کې په کندز کې د ښځو لپاره یو ستر سوداګریز مرکز جوړیږي چې له دې وړاندې ښځو په دغه ولایت کې د ښځینه سوداګریز مرکز نشتوالي له کبله خپلې اندېښنې ښودلې وې. لیتاکا د افغان تاجک په سرحدي سیمو کې د معیشت د ودې پروژه ده چې په کلیوالو سیمو کې د فقر د له منځه وړلو، د ښځو لاسي صنایعو ته د ودې ورکولو او د هغوی لپاره سیمه ییز مارکیټونه جوړوي، کرنې ته وده ورکوي او د سیمه ییزو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د دې پروژې مالی لګښت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او د جاپان د نړیوالو همکارو اداره ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام له مخې په زندانونو کې هر بندي چې بلبندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال تخفیف راځي. دا پروګرام د کابل پل چرخ زندان پیل شوی او نور زندانونو کې هم عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د کابل د سرخیپ له په زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ور زده کوي.
بل فرض که موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو، په هغه کې دولت ته هم هغه خپل عاید ورکوو، هغه کم د ماشینانو د بارکو د جې مصرف چې راځي او شکر دی بس دغو نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل فرض که کور ته واستو، بچانو ته واستو.
دلته د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی څنګه ده. اته دیرش کلن سخی وای د شل کلن حبس یو لس کاله تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کاله تخفیف ورکړل شوی ده. د ده په خبره اوس د حلبی سازی د حرفې استاد ده.
دا غزینه چې خوش استم له خیره بس ځواندی پاتم دغه کس نه مخ به اندسې تم دغه کس ته دما ورکوم سل پیسه و.
د کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ، حلبی سازی، فلزکاری، کلچو پخولو، ترکاڼۍ، نل غزولو او د سواد د زده کړې څانګې فعالې دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د دغو څانګو د اړتیا وړ مواد په خپله د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغو مهارتونو د عوایدو 30% حکومت او 80% زندانیانو ته ورکول کیږي. د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویان فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل زندانونه مخکې له دې چې بندیان د دغو حرفو د زده کړو په څانګو کې شامل کړي، د بندي مهارت او سواد ارزوي.
اداره تنظیم امور زندان ها برنامه کاملا جدیده که
د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د محاسبو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دغه نوې پروګرام تنظیم کړی دی. هر بندي چې وکړای شي لږ تر لږ 15 بندیانو ته په دوو کلونو کې سواد او په یو کال کې کومه حرفه ورزده کړي د حفظ په موده کې به یې کموالی راځي.
خاغلی بایانی بوبل دغه پروګرام د کابل د سرخی پله له زندانه پیل شوی او په نورو زندانونو کې به هم پلی شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د مسؤلینو په خبره اوس د سرخی پله په زندان کې 6800 او د هیواد په ټولو زندانونو کې ټول 15,000 کسان بندیان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان د ښکته کولو پلان دا پلان یې له پخوانیو ماموریتونو سره ډیر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته ولیږي؟ د دې موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانه وردان به تر 2040 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه به 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستور بیړۍ پر جوړېدو ولګیږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موده پرانیژدې کېدو ده شای کانګرس په دې اړه پریکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2021 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالي کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسالې په ځانګړي ډول د سشکل په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو د پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو، خو باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3,200,000,000 ډالر تصویب کړي لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرښې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوی و. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوې طرحې په پام کې دي. ټاکل شوی دی چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستور بیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس اکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمس په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه حادثه کې به همدا سفینه دوه ستورمزلي د سپوږمۍ مدار ته ورسوي او په درېمه حادثه کې به ارتمس سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا بل ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې
چې درته راځي شن خالي بیا نسیا بنده د سولې کورسې زما ګران هلمند
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونې خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای په دوهمه نیمه کې در تخبرو او ریدل شي. خصوص به تاسو ته پیغامونه راوخلو چې د افغان بي سیمه تسوات لشمیر لارې مراسته ولیدې. خان محمد اسلامیار د هلمند لادنی ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول اوربن وکړي، که اوربن وشي نو خبرې به ژری و نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی لزابل لیکلي زما په نظر دا وړې بشړې نشي ځکه یوې خوا اشرف غنی د میرمنو د حقونو شعار توت ساتي، له بلې خوا طالبان نه ورته د هو ځواب وایي او نه هم ورته د یه. اسمت الله
افغان بیا له هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکړي جګړو زور اخیستی. نن ماښام هم ډیره سخته جګړه روانه وه. هدف تیر ماښام مو عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي مونږ خوشبینو طالبان او حکومت به سوله وکړي. لال میر ناصری د هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي له طالبان او حکومت څخه هیله کوو چې نور د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د افغان بیسمت سوات لشمیر لارې راسته ولیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا هم واوري چې استرالی څیړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د غوځ ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمیشي جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون کندهار ته د سفر په ترڅ کې وکړې. هغه وویل طالبانو بریدونه زیات کړي، دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون په وینا کې وکړې. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور خبرو اترو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون په آر کې لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیون ډالر پانګونه کیږي. د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای د تمویلوي او د دې پروژو په بشپړېدو سره به نږدې 110 میګاواټ برېښنا تولید شي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي د طوفان هری رود او عباسین چپو لوبډلو ترمنځ. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا ووزي. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې سرشوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. کوم غوښتنې چې د یو نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم مخه لدی چې دوه اونې خبرونه ته وار ورسیږي. یوه بل موضوع را اخلو. استرالی څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. دوی دا سیستم پر څارویو ازمویلی او ژر یې پر یوه انسان ازمیښت کوي. اسمت څارون ته به غوږ شو.
په استرالیا کې څېړونکو له لسو کلونو څېړنو وروسته داسې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مغزو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر دروپ سونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکو هیله لري چې یو ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا داټا د انتقال یو بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یو مربع ډوله صفحه کارول شوي دي. د دغه سیستم کمرا له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحه ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکی پلسونو بدلیشي چې مزغو ته د درک ورکی شي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یو انسان چې په خپل خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلې نقيب الله بشري ده بشري سپتاسته خراغلاس ويو ک په پیل کې راته